ځانګړي د خپل لمړي نیمای کې اوري چې یوناما په یوناما 2015 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خنړې کال بللې دی او ویلي دی چې په دغه کال کې 11000 افغان ملکیانو ته مرګ جوړه او خته ده چې د تیر وړم کال په نسبت 4% زیاتوالی خي. په دې اړه د بشري حقوقو د خپل کمیسون خبرګون هم درته راخلو او د همورې چې د ولسی جرګې داری پلاوي او یو شمیر سیاسي کتون کې د ولسم شر د فوق العاده استاذي ورستي څرګندونی د نوموړي او حکومت ترمنځ درامنځته شوی ستونزې زیګنده بولی. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وای.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ وایي چې له نامنوی وروسته فساد افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. دا هم پوره خبرونه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو کلونو په پرتله خونړی کال و. یوناما په یو راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې په 2015 میلادي کال کې څه باندې 10000 ملکیانو ته تلفات اوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولا هیسم د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې 2015 میلادي کال ملکي تلفات د 2014 میلادي کال په پرتله 4% لوړ شوي دي.
په دغه ریپورت کې له تر ټولو مهمې موندنې دا دي چې په 2015 کال کې 12002 ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي دي چې دا د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي.
هیسم دې خبري غونډې کې ملکیانو ته اوښتي تلفات دا نه منلو وړ وبلل. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلی چې د وژل سوي او ټپیانو 25% ماشومان او 10% ښځې جوړوي. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ وایي چې له نامنوی وروسته فساد افغانستان تر ټولو عمده ستونزه بلل کیږي. د دغه بنسټ مسؤلینو نن په دې اړه د خپلو و میاشتو موندنو راپور له خبریالانو سره شریک کړ. د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي بنسټ یو مسؤل محمد صابر صدیقي وویل چې له 2016 میلادي کال راوروسته هر کال د بل کال په پرتله په افغانستان کې د فساد ګراف لوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان ویلي وو د افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په قطار کې دریم ځای خپل کړی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ورځ دی چې د دلوي له شپږمې سره سمون خوري په شاندارو غونډو او مراسمو سره ونمانځي. د دغې ادارې له خوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا کار به د جهاد د هغو کسانو روح ته درناوی وي چې د هیواد د ازادۍ لپاره یې ځانونه قربان کړي دي. د پخوانی شوروي اتحاد سره لخکرې په 1955 لمریز کال کې د جدي په شپږم افغانستان ته راغلی او تر نهو کلونو جنگ جګړو وروسته د 1988 کال د دلوي په شپږویشتمه نیټه له افغانستانه ووتلې. او د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وژل سوي او 18 نور ټپیان دي. دغه وزارت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه عملیات د خوست، ننګرهار، میدان وردګو، ورزګان، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما د ګډو ډیپلوماټیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. دا په اصل کې د چور زمخ کې د منشن په امنیتی کانفرنس کې د سوریې د شخړې د حل پر لارو چارو سلا وسوه. د کرملین د اعلامیې له مخې دواړو مشرانو نن په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اعلامیه زیاتوي چې پوتین له اوباما سره په خبرو کې د نړیوال تروریزم پر خلاف د یوې نړیوالې متحدې جبهې د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. راپورونه وایي پوتین ویلي چې په بریا سره د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې اړیکو ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلی پوتین هیله څرګنده کړې چې د مینسک د پروسې له مخې به د کیف او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړې کمولو لپاره په اوکراین کې چارواکي خپل تعهدات په بیړه پر ځای کړي. لویدیځو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په سوریه کې هوایي حملو او د ولسمشر بشار الاسد له حکومت نه ملاتړ د امنیتي وضعیت د خرابوالي سبب سوی دی. د لیواد خپلواک مرکز د یو نظر پښتنه لمخې په پینزو کې څلور روسان په دی باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پښتنه چې څوره د مخ کې خبره سوي وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د څو کلونو لپاره دوام کوي. 20% نور بیا په دی باور دي چې دغه بحران به لږ تر لږه دوه کاله روان وي. په نظر پښتنه کې پښتل 120 کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلی دي. 30% نور یې اداري فساد بللی، خو 20% نور ویلي چې د لویدیز لخوا لګول سوی بندیزونو دغه بحران راوستلی دی. په همدې حال کې 60% نور تور پورې کړی چې د بحران علت پر دفاعي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. تر نیمایي زیاتو پښتل سوو کسانو ویلي چې دغه بحران د دې سبب سوی چې دوی پر خوړو او نورو ضروري موادو لګښتونه کم کړي. 85% نور ویلي چې د تیر کال په پرتله خپل ورځني لګښتونه 30% کم کړي دي. سعودي عربستان تایید کړی چې د داعش وسلولو پر ضد د جګړې لپاره به د ناټو د غړي هیواد ترکیه انجرلیک هوایي اډې ته الوتکه ولیږي. د سعودي یو پوځي مقام بریج جنرال احمد الاسیری پرون العربیا ټلویزیون ته وویل چې عربستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې زیاتولو ته ژمن دی او دا اقدام هم د همدغو هڅو په لړ کې کوي. سعودي عربستان په وروستیو اونیو کې بیا د اسلامي دولت ډلې یادش پر وړاندې په هوایي حملو کې ګډون پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر اشن کارټر څوره مخکې د سعودي عربستان هرکلی وکړ چې غواړي په دې مبارزه کې خپل رول پراخ کړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د شامې پورز یعنی سپاک ورسپاڼې ته ویلي وه سعودي عربستان د ترکیې هغې هوایي اډې ته د الوتکې لیږلو په درشل کې هلته پر تیاریو څېړنې پیل کړي دي. اینانی چارواکی وایي د ترکیې پولې ته څیرمه یې درې مشکوک کسان نیولي چې په ډیرو وسلو سنبال وه. یوه لوړ رتبه چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل درې واړه مشکوک کسان عراقي کردان دي چې د برېټانیا تابعیت هم لري. درې واړه پرون د ساحلي ساتونکو لخوا د یونان د شمال ختیځ ښار الکساندرو پولیس بندر ته نږدې نیول سوي دي. د ساحلي ساتونکو یو ویان د دغو کسانو نیول کېدل تایید کړل، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2018 میلادي کال د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه کاندیدان پرون د ساوت کارولینا په گرین وایل کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې د شامې پر ورځ ابتدایي رایه چونه کیږي. تر دې مخکې د امریکا د سترې محکمې د قاضي انتونین سکالیا د مرګ خبر اعلان سو ټولو کاندیدانو موافقه وکړه چې ولسمشر براک اوباما دي د هغه ځایناستی معرفي کړي. خو کاندید ډونالډ ټرمپ له مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکو په کې زیاتې غوښتنه وکړه چې د اوباما لخوا دي د بل ځایناستی د معرفي کولو مخه ونیسي. سناتورانو ټیډ کروز او مارکو روبیو د مهاجرت پر مسله هم جنجالی بحث وکړ، خو کروز پر روبیو انتقاد وکړ، د هغه ناکام قانون باطل کړی چې کولای سوی د ځینو غیر قانوني مهاجرینو لپاره چې غواړي په امریکا کې تابعیت واخلي یو میکانیزم ایجاد کړي. او اوس هم د هوا حالات.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې به نن آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 14. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 2. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 4. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 1. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 6. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. مخکې له دې چې د پروګرام معرفي درته وکړم، یو زیری دا هم چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي شریف مرادی وکولای شول د سرو زرو یو مډال د جنوبي اسیا په سیالیو کې څو شیبې مخکې وګټي. له دې سره د افغانستان د سرو زرو د مډالونو شمیر څلورو ته ورسید. مخکې له دې د تکواندو دریو لوبغاړو د سرو زرو مډالونه اخیستي وو، یو هم د وښو لوبغاړي د سرو زرو میډال اخیستی. یعنی جمع افغانستان 15 د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. وړاندې په پروګرام کې اورئ. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی، ځکه چې 11 افغانانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتي.
11,002 افغانان سیویلینز نان کمباتنټس هاف ډاید او ور انجرډ ان 2015.
دا هموري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې باید په جګړه کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وشي او د هغوی له مرګ ژوبلې ډډه وشي. د ولسي جرګې اداري پلاوی یو شمېر سیاسي کتونکي د ولسمشر د فوق العاده استازي وروستۍ څرګندونې د نوموړي او حکومت ترمنځ رامنځته شوې ستونزې زیږنده بولي.
او مشکل شخصي پیدا کرده صلاحیتایی را که میخواه داشته باشه حتما براش قانون نداده یا مقامات ندادن. مردم سر احمد ضیاءخان هیچ باور ندارن.
له هلمند او خوست نه هم راپورونه لرو. په مرستې نیمایي کې اوري چې د اورکشو عزیزانو په پروګرام کې څه تیریږي. یونما یا په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی دی. یونما وایي په 2015 کال کې ملکي مرګ ژوبله د 2014 په پرتله 4% زیاته شوې او په کلنی راپور کې د دوی راټول شوي ارقام وحشتناک دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې له ښکېلو ډلو په جدي توګه وغوښتل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
د یونما نوی راپور ښیي چې په 2015 کال کې شاوخوا 11,000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي، چې د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په جګړې کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل مفصل راپور د یکشمې په ورځ خپور کړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د دغه راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې ارقام وحشتناک دي. دای وای مونږ هر کال چې خپل راپورونه نشرو د ملکی وګړو د مخ پر زیاتیدونکو مرګ ژوبلې په اړه یادونه کوو، خو په حقیقت کې کوم ارقام چې په دغه گزارش کې راټول شوی هغه د شاوخوا 11,000 کسانو مرګ ژوبله ده او دغه ارقام وحشتناک دي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوی راپور پر اساس په 2015 کال کې 3,515 ملکي وګړي وژل شوي، 4,450 ټپیان شوي، چې په دغه شمیر کې 6,855 تنو ته د طالبانو او 1,845 تنو ته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلفات اوښتي دي. دویناما په دغه راپور کې د ملکي تلفاتو لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي. د دغه راپور له مخې پر طالبانو د 12% او پر افغان امنیتي ځواکونو د 10% مرګ ژوبلې پړاچول شوې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه ده کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په افغان جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د جګړې په میدانونو کې ملکي ژوبلې ته پام ډیر کړي. ښاغلی هایسم وایي په 2014 کال کې جګړې که شدیدې هم شي، خو که ښکېلې خواوې د تلفاتو د مخنیوي اراده ولري دغه کار د امکان وړ دی.
وی ریکګنایز دټ اول دی پارټیز ټو دی کانفلیکټ
دای وای مونږ دا درکو چې په جګړه کې ښکېلې خواوې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې ګډ نظر او هوکړه لري، خو مونږ اوس دا غواړو چې ښکېلې غاړې له رسمي اعلامي وراخوا قدم کیږدي او په خپلو جګړیزو تکتیکونو کې تغییر راولي او ملکي تلفاتو مخنیوي وکړي. او زه هیله لرم چې کله مونږ د 2014 کال د ملکي تلفاتو ریپورت وړاندې کوو باید د پام وړ په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راشي. که څه هم یونما وایي هڅه یې کړې چې په دغه راپور کې راټول شوي ارقام او معلومات تر خپلې وسې کره او دقیق کړي، خو افغان حکومت بیا د یونما دغه راپور نیمګړی بللی دی. له اجرایي ریاست رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې د ډاکټر عبدالله له قوله دا ویل شوي چې یونما په ډیرو مواردو کې هغو ملکي تلفاتو ته اشاره نه ده کړې چې د طالبانو لخوا اوښتي دي. په دغه خبر پاڼه کې همدارا زیدا شوې چې ملکی تلفاتو کې د طالبانو د ملامتۍ د اندازې کموالی کولی شي د غورانکارو ګروپونو ته له عدالته د تیښتې زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د ترتیب شوي راپور پر اساس ملکی وګړو ته تر ډیره د ځمکنیو جګړو او پیچلو ځانمرګو بریدونو له کبله زیان اوښتی. په راپور کې دا هم راغلي چې د 2014 کال په پرتله په 15 کال کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې په اندازه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په برخه کې د یوناما دغه راپور په داسې حال کې خبریږي چې د امریکا د ملي امنیت تر څنګ د ځینو افغان چارواکو وړاندوینې دا ښیي چې په 2018 کال کې به هم په افغانستان کې جګړې زور واخلي.
حدیث پردیس چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات ورکول، په دغه راپور کې راغلي چې په 2015 کال کې 11,000 افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي او 28% مسؤلیت هم وسلوالو مخالفینو ته راجع کیږي. دا چې 2015 کال تر ټولو خونړی کال و، د بشري حقونو خپل کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د کړیو ژمنو سره سره د ملکی وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. دا چې بیا هم ولې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي، دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلو کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې داسې ویلي:
واقعیت دا ده چې د ملکیانو او د ملکي تلفاتو مسله په افغانستان کې دغه نزا او د جنګ چې روان دی یو بشري ناورین دی، او د کوم وخت نه راپدې خوا چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یا د یوناما محترمې ادارې په دې اړه باندې خپل نگرانۍ او تشویشونه وړاندې کړي دي. داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په اړه باندې کوټلي اقدامات وکړي او په دغه کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. کله ناکله مخالفین هم خپل رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات کوي. د دولتي مقاماتو هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړه، ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کموالی راشي.
بيدر صاحب، کله چې بې تاثیر دي دغه راپورونه خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنه لرو چې دغه مسایل پر راشي. د جنګ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي، او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغوی نه باید چې هدف وي. متاسفانه چې اوس جنګ دغه ځایونو ته انتقال شوی دی چې پخوا کې ډېر مسکونی ځایونه او د اوسېدو ځایونه او عامه تاسیسات وي، هغوی ډېر ضرر ګوري په دې جنګ کې. مخکې به داسې وو چې سړک غاړې ماینونه به ډېر خلک وژل، اوس دغه منظم جنګونه او دا هدفي وژنې ملکی ځایونو باندې د مرمیو پرېوتل او انتحاري حملې طبعا په صدر کې دي چې ډېر کسان وژني. نو موږ وایو چې چیرته چې د دولت د خوانه کې عملیات کېږي، خپلو قمندانانو ته به لازم هدایات باید صادر کړي چې د ملکیانو ژوند او مال ته خیال وساتي، او مخالفین دولت هم په دې اکله باندې، ځکه د جنوا کنوانسیون کې یو حکم شته دی چې مخالفین هم باید دود دستور د جنگ مراد کړي او ملکیانو د ژوند حفاظت باید وکړي.
بيدر صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډیر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو، وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډیرو لوی داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلی دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی، ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي. د ملکي تلفاتو خبره دغه بې ځایتوب، د کډوالتوب یا تنه وژنه او زخمي کېدل نه وي، بلکې کورونه ورانېږي، بلکې سربندونه ورانېږي، عامه تاسیسات ورانېږي. دا په ځینو مسایلو کې مشاهده حالات کې واقعا دا جنګي جرایم دي چې په دې اړه باندې هم ملي میکانیزمونه باید فعال وي، او کدا نشي کېدلی نو نړیوال میکانیزم ته دولت باید مراجعه وکړي.
بيدر صاحب، تاسو هم یو ملي میکانیزم ده، یعنی د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسایل پیدا کوو او دولت ته سپارښتنه کوو چې د جنګ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجه نه لري چې مونږ وایو شدت د جنگ ده یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو مونږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکی تلفاتو مسله زمونږ د پاراسور خط ده، دا نه باید چې هغوی هدف وي، احمد اشتاد نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي، او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کړی دی، چې د جنگ حالات بیانوي، هغه باید جدا مراد شي.
تاسو د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د ویاند رفیع الله بیدار خبري وريدي چې د 2015 کال کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د یوناما د روسي راپور په اړه خبري کولې. اوس هم ورزو د زینوا مو افغانانو غوونه ورچې د دغه راپور په اړه څوي
رښتیا واقعا چې خنړای خو نو باید حکومت په دې کې سره کوشش وکړي یو سي نظم اردو د لپاره، پولیسو د لپاره، کسي د خلک په امن کې ژوندګي وکړي. هر ملک ته چې ګورو څه شاوخو هوا سره خپل ژوند مخکې بي، او زموږ کې روزمره یو انتحاري یو جنگ یو معامله خامخا په مخ کې مې داسې ورځ بنویسي. یعنی له کوره زه خپله مامور د دولت یم، کله چې راوځم کور کې خدای پاماني له خپلو بچانو سره کوم، چې که رانغلمه امکان د دې شته ده، ځکه چې هر وخت موږ ته دغه قصې را مخکې شوي دي.
دا رښتیا خبره ده چې 2015 کال چې تیر شو، دا خونړی کال د افغانستان د خلکو لپاره، بلکې په دې کال کې 11000 کسان شهیدان شول، او زیات په دې کې ملکیان کسان و، بېګناه کسان چې د دواړو خواو د طالب د خواو او د دولت د خواو د دواړو خواو ویشل کیږي، نو زیات کسان ملکیان په دې کې تلفات و.
عام خلک د وجل نه دولت نه غوښتنه دا کوي چې دولت کا دولت وی، کا رئیس جمهور کا رئیس جمهور وی، نه خو خپل خلکو او بیگنا خلک نه ده جوبل نه او ده واهلو تکول نه او ده تلفات نه، نو خلک نه واسي کا دولت وی، کا رئیس پروژه نه خپل کاری.
تاسو د ازادي راډیو لري د ملکیانو د مرګوبلي د زیاتېدو په برخه کې د ځینو عامو افغانانو خبري وريدې چې له دولت یو وغوښتل چې باید ملکیانو ته جدي پاملرنه وکړي او د مرګوبلي نه مخنیوي وشي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ولسی جرګې د ریپلاوی او یو شمیر سیاسي کتونکو د ولسمشر د فوق العاده استازي ورستۍ سرګندونی د نوموړي او حکومت ترمنځ درامېستر شوی ستونزې زیږنده بولي. احمد ضیا مسعود په خپل تازه سرګندونی کې ویلي د وسلوالو طالبانو پر ضد په تخار کې د مقاومت شورا جوړه شوې، او په بدخشان کې او یو شمیر نور ولایتونو کې هم باید ورته شوراګانې جوړ شي. خو د ولسی جرګې منشي او یو شمیر سیاسي کتونکو بیا په هر عنوان د وسلوالو ګروپونو جوړول ناسم عمل بولي، او وایي دا به افغانستان د خلکو لپاره سرخوږی جوړ کړم. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبای په ریپورت کې.
د اصلاحاتو او خې حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاد احمد ضیا مسعود ورسته او سرګندونو په دولتي درو او سیاسي کړیو کې بیلابل عکس العملونه راپاره ولیدي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خغلی مسعود د سرګندونې له حکومت سره د نوموړي ستونزې پوګوت کوي او د خلکو ستونزې نشي هوارولای. خغلی انعامي وویل چې خلک د خپل سر وسلوالو ډلو پلوي نه دي او غواړي چې نظام تقویه شي.
هغه شخصي ستونزې پیدا کړې دي. کوم صلاحیتونه چې غواړي ولري حتماً قانون یا هم چارواکي نه دي ورکړي، نو ځکه دا ډول سرګندونې کړې دي خلک په احمد ضیا خان هیڅ باور نه لري او کوم مؤثریت هم نه لري. د افغانستان خلک د نظام د تقوی پلوي دي. دا ډول د حکومت پر ضد د خلکو پارول هیڅ امکان نه لري او هیڅ نتیجه نه ورکوي.
احمد ضیا مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په خاص توګه د مجاهدینو پر بسیج او یووالي ټینګار کړی. خغلی مسعود د شنبه په ورځ د بدخشان په مرکز فیض آباد کې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره دی په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانی جوړې شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په تخار کې دا ډول شوراګانی جوړې شوي او باید په بدخشان، بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او ټول افغانستان ته وغځول شي او د امنیتي ادارو تر مدیریت لاندې د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو پر ضد وجنګیږي. خو د سیاسي چارو کارپوه شاه محمود میاخیل وویل چې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو له لورې دا ډول ضد او نقیصې خبرې د خلکو پر روحیې منفي اغېز کوي.
دغه پخپله د خلکو په منځ کې یو نوی بې اعتمادي رامنځته کړې ده، ځکه چې ضد او نقیص خبرې کوي او دا په حقیقت کې د حکومتي چارواکو یا د ولس اعتماد په نظام باندې راټیټوي. نو زه فکر کوم چې د ملي وحدت حکومت باید په خپلو منځو کې سره کښېني، جدي په دې مسایلو باندې بحث وکړي.
ښاغلی مسعود دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت په شمال ختیځو او یو شمېر نورو ولایتونو کې ورځ تر بلې خرابیږي او یو شمېر اندېښنې هم راپورته کړي دي. له بلې خوا یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې احمد ضیا مسعود له ملي وحدت حکومت سره د یو شمېر اختلافاتو له امله دا ډول سرګندونې درلودې او خپل استعفا یې هم ولسمشر ته سپارلې، خو ولسمشر تر اوسه نه ده منلې. خو د ولسمشر د فوق العاده سازي د دفتر ویان رحمت الله بیژنپور د ملي وحدت حکومت او احمد ضیا مسعود ترمنځ د اختلافاتو خبره ردوي. ښاغلی بیژنپور د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاغلي مسعود هڅې او اقدامات اصلاحي بڼه لري او دا ډول هڅې ولسمشر سره په مشورې ترسره کوي.
د
ښاغلي مسعود هڅې د خلکو بسیج پاړه د ولسمشر د فوق العاده استازي په توګه سلور میاشتې وړاندې له ولسمشر سره مشوره کړې وه. هغه کسان چې دا ډول غیر مسؤلانه څرګندونې کوي دوی خپل شخصي اعراض بیانوي،
خو تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم ویلي چې له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره په ننګرهار کې د خلکو په ملاتړ سلاخي سیاو اقدام کوي. خو افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد هر ډول اقدام باید د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وي او د ښاغلي قدیر کسان هم د افغان امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شوي دي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د مبارزې په پلمه مسله کېدل به خلکو ته ستونزې جوړې کړي او د دې کار مدیریت به ستونزمن وي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1200 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اورید. ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې هم کتل شي. افغان چارواکو په خوست کې لزایی خلکو څخه د نظام سره د پراخي همکاري غوښتنه وکړه. دوی ویل افغان حکومت غواړي د قومي ولسی بنسټونو د تقویل لاري په هیواد کې سولې رامنځته کړي او همداشان د ولسی خلکو په مرسته د ټولګټو تاسیسات او ملي شتمنیو ساتنه وکړي. نجیب الله خیل له خوست دا ریپورت را لګل.
چارواکو په خوست کې له ولسونو او قومونو غوښتنه وکړه چې د نظام د ثبات او د سولې د ټینګښت لپاره دي خپلې هڅې او مرستې پراخې کړي. افغان چارواکو یادونه کړې چې د قومي او ولسي جوړښتونو د تقویلې لارې به د امنیت د ټینګولو او د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. خوست والی حکم خان حبیبی وایي
نننی نظام د یوې کښتۍ معنا لري او په دې کښتۍ کې ټول سپاره یو. که وغواړو چې دا کښتۍ واقعی اساسی ډول ساحل ته وباسو او لدی چپونه بچکو بنا ان هر فرد دی ټولنه عالم مشر ځوان سپینګیرای کشر نظامی او ملکی دولتی او غیر دولتی د دې ملی وجبه لري چې د نظام د ثبات لپاره قدم کیدو او د نظام د ثبات لپاره کار وکړو.
خوست والی وړاندې وای د دې نظام حمایت ځکه مهم دی چې په اوسنیو شرایطو کې بل خ بدیل نه لرو.
مګر بدیل د دې نظام په دې شرایطو کې خ بدیل دی نظام نلر اړینه ده چې مګ په غوڅ قاطعیت باندې د خپل اولادونو چې ستاسو اولادونه دي او د خپل سر په بدله باندې د دې وطن د سرحداتونه اسلامي او ملي ارزښتونو دفاع کوي د دوی قاطع حمایت وکړو.
د خوست یو تن عالم مولوی نصر الله قاسمی په خپل خبرو کې د ولسونو لوري ګیله وکړه چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د دې ولسونو د پراخه ګډون او ډېرې قربانۍ باوجود هم مرکزی حکومت د دې ولایت د کډرونو کومارني او د بیا رغونې د بهیر چټکتوب ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
منګای د ولایت خوست خلکو په دومره شاندار همت سره چې کوم د دې خلکو ته وټونه ورکړي دي خزمړه پرې غوډه شه دا غوډه تمام شي د وټونه نه بعد موږ خپل خز خپل ناموس خو مې دې پر دې کړی دي چې د خور به تاسو خدمت کوي د قوم به تاسو خدمت کوي د خور کی حمایت وکړي.
بلوری ته د افغان حکومت د قومونو او سرحدونو وزیر محمد ګلاب منګل چې د حکومتي پلاوی په مشرۍ خوست په وکالي دولت للی وای افغان حکومت د قومي جوړښتونو او د ولسی تړونو په واسطه غوړي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راولي.
موږ غواړو ولسونه او ولسی جوړښتونه د قومي مشرانو او د مخورو احترام درنښت او د دوی اعزاز او اکرام خوندي کړو او د همدغه قومي تړونونو په واسطه وطن ته سوله راولو او د قومي مشرانو په واسطه د مکتب ساتنه مو وکړو، د سړک ساتنه مو وکړو، د هوایي ډګر ساتنه مو وکړو، د کلینیک ساتنه مو وکړو، خپل منځي ستونزې د همدې مشرانو په واسطه حل کړو او بالاخره هغه امنیت چې امنیتي ځواکونه یې راولي هغه په دوامدار امنیت په سوله بدل کړو او سوله راولو وطن ته.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوځ د خلکو څخه د نظام د پراخ ملاتړ غوښتنه کوي او د ولسي او قومي جوړښتونو د پیاوړي کېدو اړتیا په ګوته کوي چې دا مهال د افغانستان د هلمند ولایت په ګډون د دې هیواد یو شمېر شمال لویدیځ ولایتونه هم د وسلوالو سره د سختو جګړو شاهد دي. د خوست او لوی پکتیا خلکو د ملي یووالي د حکومت د کار لپاره له چارواکو ګیله کړې چې د دې سیمو بیا رغونې او په مهمو حکومتي کرسیو باندې د دې سیمې د قدرونو نصب ته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
وخت په افغانستان کې 4:30 د مازدیګر ورزو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې 2015 میلادي کال ملکیانو ته د تیرو او کلونو په پرتله خونړی کال و چې په دې کال کې 11,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په میدان وردګ کې د پوځي عملیاتو له کبله 13 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان دي. دغه عملیات په نرخ ولسوالۍ کې روان دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو په عملیاتو کې د دولت 12 مخالفان وژل سوي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې له ټولو والیانو غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د قواوو د وتلو ورځ چې د دلوي له شپږمې سره برابره ده په شاندارو مراسمو سره ولمانځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه امریکایي سیال باراک اوباما د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو پر تیزولو موافقه وکړه. د لیوا د خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 5 کې 4 روسان په دې باور دي چې هیواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی. په یونان کې چارواکي وایي درې کسان یې ترکیې ته د وسلو او مهماتو د قاچاق په تور نیولی دي. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند شپږ مخکښ کاندیدان د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو د صالح محمد صالح په غږ واوریدل. اوس به هم رازو د سپورت نړۍ یو وزیر ته. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د جنوبي اسیا په 12 دور سیالیو کې پرون او نن اتلولۍ ترلاسه کړې دي. د نن په لوبو کې په دوم وزن کې یعنی په منفي 55 کیلوګرام وزن کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي محمود حیدری وکولای شول چې د خپلو سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو میډال وګټي. څو شېبې مخکې شریف مرادی په 40 کیلوګرام یعنی په 40 وزن کې وکولای شول چې د سرو زرو میډال د افغانستان لپاره وګټي. لدی سره د افغانستان د تکواندو هر یو لوبغاړي محسن رضایی، روح الله نیکپا، محمود حیدری او شریف مرادی د سرو زرو او رامش حسینی هم په اووم وزن کې د سپینو زرو میډالونه وګټل او په دې سره د افغانستان د تکواندو د لوبغاړو څلور د سرو زرو میډالونه او یو د نقره یا د سپینو زرو میډال وګټه. په جمعي ټیمونو کې د افغانستان ټولو لوبغاړو تر اوسه پورې 15 د سرو زرو میډالونه او 2 نور د نقره او برونزو میډالونه ګټلي دي چې د افغانستان لپاره 15 ځای د جنوبي اسیا په 12 دور سیالیو کې تر اوسه پورې پوخ کړی دی. له افغانستان مخکې پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هند پراته دي چې که افغانستان وکولای شي د تکواندو او یا هم نورو سیالیو په برخه کې په دوو وروستیو ورځو کې د طلا یا سرو زرو میډالونه وګټي کېدای شي نور هم مخکې ولاړ شي. د جنوبي اسیا 12 دور لوبي د زل د هند د شیلانګ په ښار کې پیل شوې دي چې تمه د 2 ورځې نور هم دوام وکړي. اوس هم راځو نورو رپورټونو ته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي په هیواد کې د مالدارۍ د سکتور فعالیت خواشینونکی دی او په کار د بیرته درغولو او پراختیا لپاره پلانونه ترتیب شي. اسدالله زمیر دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتونو د مالدارۍ د مسؤلینو په ناسته کې وکړه. د ویل په دغه ناسته کې به په دې برخه کې د ګډونوالو نظریات، پیشنهادونه او کاري نیمګړتیاوې راټولې او د مالدارۍ د پراختیا په 15 کلنه ستراتیژۍ کې به ترې کار واخیستل شي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي چې د مالداری د سکتور د پراختیا لپاره د یو 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړول ضروری دی. د وویل دغه ستراتیژیک پلان به د مالدارانو ستونزې کمې او محصولات به زیات کړي. ښاغلی زمیر دا خبرې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ولایتونو د مالدارۍ د سکتور د مسؤلینو په ناسته کې وکړې. د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل په دې دوه ورځنۍ مشورتي ناسته کې به د ګډونوالو نظریات، پیشنهادونه، کاري نیمګړتیاوې او شکایتونه راټول او د پلان په جوړولو کې به ځینې کار واخیستل شي.
چندین دهه جنگ، بیامنی، مشکلات اقتصادی، از بین رفتن زیربناهای زراعتی،
سوکلنو جنگونو اقتصادی ستونزو، د کرنیزو زیربناو له منځه تللو او داسې نورو ستونزو په هیواد کې د مالدارۍ پر سکتور ناوړه اثر کړی دی. په دې برخه کې موجوده تصویر خوشنونکې ده. د همدې لپاره راټول شوي یو چې ستونزې او ګواښونه وپیژنو او د له منځه وړلو لپاره یې یو 15 کلن پلان جوړ کړو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر وویل له جنګونو مخکې د هیواد څه باندې 80% اقتصاد پر کرنې او په تیره پر مالدارۍ ولاړ و، خو اوس مهال هیواد ته د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د څارویو، کبانو او مرغانو غوښې، حیواني محصولات، شهد او داسې نور خوراکي مواد له بهر څخه واردېږي. د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په دې ستراتیژۍ کې به د کوچیانو، مالدارۍ، سرځایونو او داسې نورو برخو ته پام وشي او هڅه به وشي چې په هیواد کې د مالدارۍ دودیز سیستم په پرمختللي سیستم واړوي. د دې وزارت د مالدارۍ رئیس عارف امانیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په هیواد کې د خصوصي سکتور لخوا څه کم 10,000 د چرګانو او په سلګونو د څارویو فارمونه فعال شوي او وزارت هڅې کوي چې مشورتي او تخنیکي مرستې ورسره زیاتې کړي. د لوګر ولایت د وترنری د برخې مسؤول میر نصرالدین ازادي راډیو ته وویل جوړې ناستې ته به درې وړاندیزونه وکړي.
ما پیشنهاد داسې به درې شیان به تقویه کیږي. یو به لابراتوارونه د بدنو په سطح به تقویه شي، د ولایتو په سطح به تقویه شي. دوم د قرنطین به وضع شي. موږ تقویتي قرنطین نه لرو، په دې سه امراض ساري د پاکستان اکثرا راځي، دغه حیوانات سه مریض وي هغه به قرنطین شي. او درې مثلا مونیتورنګ ده، مونیتورنګ باید ښه تقویه شي په سطح د سطح حیواني کې.
همدارنګه د کندهار ولایت د زراعتي چرګانو د ټولنې مسؤول بهرالدین ازادي راډیو ته وویل له حکومت به وغواړي چې په هیواد کې دننه د پیډ یا د چرګانو د دانې تولیدولو ته عملي هڅې وکړي.
د همجوار ملک پاکستان څخه تیار چرګان کندهار ته راځي او موږ د دې سره مقابله مشکله ګڼو، ځکه چې هلته وسایل پیډ هر څه همالته موجود دي چې موږ ته خپل پیډ ارزانه د دې تمام شي. زموږ مسلکي خلکو ته وسپېرم کندهار کې موږ ضرورت لرو چې دا پیډ د افغانستان په سطح باندې جوړ کړی شو.
په جوړې ناسته کې د اف ای او یا د خوړو د نړیوال سازمان استازي وویل که په دې هیواد کې د مالدارۍ سیستم منظم او پراخ شي اقتصادي وده به ګړندۍ او ګڼو خلکو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوش وخت ازادي راډیو ته خوښ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شي او هم دراس تاسو کولی شئ. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه چې شاوخوا درې لکو کسانو له ځان سره خوښه کړې ده، خوښه کړې او شیبه په شیبه له تازه خبرونو خبر شئ. پته د facebook.com/ازادي راډیو. په همدې سره د رواني خبري خبرونې وروستۍ شیبې را نږدې کیږي. له دې وروسته د ورکو شو ځانو پروګرام در تخبریگی دا پروگرام پا دقیقه توری که دا شیل کم دوستی عملگری سر مو دا هغا دا ورکشوی عزیز پا لطکی مرسته وکره. تر بیا
دا ورکشو عزیزانو او دوستانو پا لطنه. دا ازادی رادیو گران اوریدون کو محترم و دوستانو سلامونه می اومنه. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښه او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، او یا هم دا چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپلو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه د عبیدالله رهنما آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی یو ملګری د آزادی راډیو له لارې نه پیدا شوی دی. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه خپل سلامونه او احترامات د آزادی راډیو ټول همکارانو او دونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د عمر کوڅو عزیزانو د خبرونې منوال ته. ډیر زیات خوشاله یم چې بیا هم په دې خبرونه کې تاسو سره راغیزم. زه عبیدالله رهنما یم د هلمند ولایت څخه. ما د ورکوسو عزیزان خبرګولی ته یو زیری را، او زه دا د ازادي راډیو وستر لاسته راوړم. ده که څه هم په تېره خبرونه کې ما پیغام پرېښوی او زموږ هغه ورکوسوی دوست د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شوی دی، او دا ډېر ستر ویاړ دی د ازادي راډیو څخه. د جان محمد پلار سردار محمد ډېره مننه وکړل او خوشي یې وښول ازادي راډیو ته د پرمختګ دعا وکړه، او د ازادي راډیو همکاران یې په ډېرو دعاګانو بدرګه کړل. که څه هم جان محمد دوه نیم کاله د خپل کور څخه نادرکه وو، د همدې خبرونې له برکته خپل کور ته راستون شو. په ننګرهار ولایت کې ژوند کاوه او همدا خبرونه یې اورېدلې وه، او وروسته موږ سره په اړیکه کې شو او خپل کور ته راستون شو. دا ډېر د خوشي ځای دی، او د ازادي راډیو څخه زه هم د جان محمد کورنۍ ډېر زیاته او د جان محمد دوستان ډېره زیاته مننه کوي. موږ خوشحاله یو چې ازادي راډیو زموږ لپاره یوه داسې ښایسته او په زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. رښتیا هم دا د خوشي زیری دی. زه ټول اورېدونکو ته، خصوصا د جان محمد دوستانو ته مبارکي وایم چې د همدې خبرونې له برکته موږ جان محمد خپلې کورنۍ ته راستون کوي. نو ازادي راډیو دې تل وي، او د ازادي راډیو له پرمختګ په هیله. نو که چیرې د جان محمد دوستان غواړي چې د جان محمد د کورنۍ سره دا خوشي کې ګډون وکړي، یا خوشي کې اول مانځي را سره، نو دې پسې پر وسه به درې شپاړس نه نوي شپاړس شماره ګډون وکړي. شماره یو ځل بیا صفر وسه به درې شپاړس نه نوي شپاړس. ډېره مننه له ازادي راډیو په دې هیله چې دغه پروګرام ته تر ډېر وخته په خپل دفتر کې ځای ورکړي، او دغه پروګرامونه تر ډېره پر مخ بیسي. ډېره مننه له ازادي راډیو. تل دې وي ازادي راډیو. څه خبرونه د خدای په امان.
ګران اوریدونکو، کله چې عبیدالله رهنما ازادي راډیو ته تلیفون وکړ، نو ما ده ته تلیفون وکړ او د هغه ورک شوي عزیز پاک له مې ورڅخه معلومات واخیستل چې د په ازادي راډیو کې تلیفوني پیغام پریښی و. اول ته دغه معلومات هم په دغه تلیفوني پیغام کې ویلی و. راځي چې دغه د ما ګډې خبرې له دغه محترم ورور سره یو ځای سره واورو. ګران وروره، تا ازادي راډیو ته تلیفون کړی و چې د تاسې یو دوست په نامه د جان محمد او د ازادي راډیو له لارې نه پیدا سو. که ته مونږ ته ووایې چې د تاسې دغه دوست اوس چیرته ده، په کوم حالت کې ده، او د دوی دا قصه څنګه وه؟
تقریباً
د جان محمد ستاسې نوم واخسته دا د هلمند ولایت د کومې ولسوالۍ نه ده؟
دا د هلمند ولایت د ولسوالۍ نه د جان محمد اوسم مهال مال ژوند کوي کور مال ته دي
څو کلن ده دا جان محمد څو کلن ده؟
تقریبا 20 کاله.
او اصلا په دې برخه کې چې جان محمد له خپل کورنۍ سره یو ځای سو تاسو ډېره مرسته وکړله که څنګه؟ کله سي جان محمد لخپل کورنۍ سره یو ځای سو تاسو حالت وای کنه؟
bale za jan mohammad nishtu am da kala ki raka ko da safra chagee da mai kala yau ta kashu musu kamu ko ana waqti mu du ko ti jan mohammad ne sarga ta rawa ta wi kurwara no mu kiti mu ko ti kuma mu ge ko ta rawa ta wi de bi rawa ta ci kurniya mu ko ta ana ladi ci awe ko ti ku kina jinawo e klara wo i ko di mu ki mu ta dra wo
ډیر زیات مننه رهنما صاحب مننه یو جان من ګرانو اوریدونکو تاسې له محترم ورور عبید الله رهنما سره د ما خبرې واوریدلې. ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د تاسې د ورکوښو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي او لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل داسې معلومیږي چې د ازادي راډیو هڅې بې ځایه نه وي او ډېر ورکشوي عزیزان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو ګرانو دوستانو راځي چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلې دي چې د دوست محمد پاک له معلومات لري. دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو.
بلی السلام علیکم. زه نعمت علمی ولایت گریش ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته د دوست محمد په نامه باندې یو زموږ په گریش ولسوالۍ کې ژوند کوي. 25 مخه دی په نشه اخه دی. زه د کندهار ولایت یم. د کور سره دره کړې ده تقریبا 25 میاشتې وکړي. د درس لیکه د دوست محمد واکله باندې معلومات غواړي. ما ته بدل نمبر خپل ټلیفون 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نوی سپر سلور حتا توجه چخم یو جهام زاد همان.
دیو را کشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی یک شنبه ورزی پا چلو رو بجو که تکراره دی دو شنبه دی سهار پا اتو بجو که واوری. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو، یو محترم ورور په نامه د توریالی له بګراموینه ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي شخص پاکله د ازادي راډیو نه داسې معلومات خپاره شوې دي.
الو سلام علیکم، توریالی د بګراموینه خبرې کوم. ورور، یو نیم هفته دوه هفته مخکې یو اعلان مو دوستانو واوریدلی و د لاور کې یو کس د پندرشپې کال کېږي چې یو سړی سره کار کوي په لاور کې، او کله یې چې د پکتیا یم کله یې چې د خوست دغه نشانی صحیح متراکې د یمو نفر ورور انداغه چې په یو خیه یې ګډ ده، یلی د هماغه یمو نفر ده دغه آدرس هر چې مو د سړی په کار دي که زحمت نه کېږي دغه شمیرې ته مو ته مسج کوي چې مو د خپل نفر سیویر شورای ولو. ډیره زیاته مننه، کور مو آباد.
تاسو د محترم توریالی پیغام واورید. اوس به هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د حبیب الرحمن پاک له معلومات دي.
حبیب الرحمن خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا څلور کال کېږي که پنځه کال کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وای د پکتیا خبر، کله وای د پکتیا یم، کله وای د خوست یم، کله وای د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاه بخ خالي ګوډ دی پر استپ خوا باندې که پس کوم خوا باندې، او بالکل ماته مثال دغه نه و راته منظر بیکار نه اوسګه. اوس می کس پیدا کړی کړه ارچای ما سره دی په دغه شماره باندې رنگ وې 0 5 3 2 5 9 3. بیا درته وایم 0 6 2 5 9 3. ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په حق له معلومات خپره شوې دي. د دوی ورک شوی عزیز جمعه خان نومیږي. دغه ورور ته باید وایم چې د دغه محترم جمعه خان پاک له د ازادي راډیو له لارې نه کوم تلیفوني پیغام ما د ازادي راډیو په آرشیف کې پیدا نه کړ. په هر حال، راځي چې دغه تلیفوني پیغام خپور کړو او تاسو یې واورئ. کېدای شي چې محترم جمعه خان خپلې کورنۍ ته تلیفون وکړي او یا هم د جمعه خان ځینې دوستان له ازادي راډیو سره ارتباط ونیسي او یا هم راسن دغه محترم ورور ته تلیفون وکړي. د دوی تلیفوني پیغام به واورو.
السلام علیکم، عبدالرحیم ولد مل عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمای ته ولسوالۍ خبرونه کوم. د جدي و مشتم ورځ د مازیګر څلور بجې د 50 د کوښ او فاد جمعه خان په نامه د خدایداد زوی د غورمای ته ولسوالۍ و ازادي راډیو خپل د معرفي کړی دی. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا هیله لرم چې په مهرباني سره د جمعه خان سکونت ځای او د دې نمبر دوباره په ازادي راډیو کې ژر تر ژره نشر کړي. جمعه خان د خدایداد زوی اتیم شکل کې د ایران خواته تلی او ندرکه شوی دی. اوس یې پاتې د ازادي راډیو د خواته خسرې ده. او جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا شد تر اوسه پورې ستا په نامه شپې سبا کوي او که بل کوم ورور ته یې پاتې وي په مهرباني سره دې په دغه نمبر سره تماس ونیسي 0 8 5 0 9 2 0 8 5 0 9 2.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. یو محترم ورور له ازادي راډیو نه پښتنه کړې ده چې د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام په کوم ورځ پرې ګرځي چې د دوی ټلیفوني پیغام واورو.
زه به زما سره دغه معلومات ته د ازادي راډیو څخه کوم څه ما د خپل لپاره راکې د سره ډیره دواني به مونږ چې دغه د ورکوښو عزیزانو خبرونه په کوم ورځ خبروي او په ورځ چې خبروي چې ساري غرمای ماشان کله خبروي دغه معلومات ما ته نشته. د زړه سره زه به ټلیفون نه کاټوم بس یو ځواني د فارغ خدای وکړ دغه معلومات کما ته راکې ډیر ځواني بده.
ګران اورورم، د ورکوښو عزیزانو خبرونه د یک شنبه په مسپخینه خبرونه کې او د دوشنبه په سهارنۍ خبرونه کې تاسو کولای شئ چې واوري. د تاسو د لا معلومات لپاره راځي چې دغه خبرتیا یو ځای سره واورو. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګرانو اوریدونکو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د عبدالمنان زوی د جبرجان مسوی د فامیلی اوسیدونکي د کندهار نو ورک دی چې تاسو معلومات راکړي.
د زړګی ارمان د هلمند څخه خبرې کوم. زما یو خوږ دوست خالد خان حاجي دغه زوی دی، ورک شوی د اجپرید خان زوی دی، ورک شوی دی. هر ورته کپاته ستا په دا ټلیفون مې زنګ ووهي، صفر اووه صفر پنځه پنځه اووه شپږ دوا دوا نه کار ورته پته یې مشته دي په داسې شماره معلومات راکړي.
تاسو ما څه پوهنه مې له کندهار ولایت ما خسر دي پاکستان تللی دي ډېر کلونه کېږي چې په بابا باندې ناستې لږه دې وسه ټلیفون اړیکه شکېدلې ده. لږه دې هم که څوک په دې اړه معلومات لري ما د ټلیفون نمبر دی صفر اویا پنځوس څلرویشت
سلام علیکم. دزاری ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه نعمت میرم د چرشنو مسالی د خود سیمې یم. ما د یو خاله زوی دی د جمعه خان په نامه، د دولس دیارلس کاله کېږي ورک دی. د غوچک د کلي دی. د عبدالحجیب استاد زوی د ګلوار اکان لسی کې. هر چا ته معلومات په دغه شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس. موږ بله شمېره دغه ده صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اووه صفر څلور صفر اووه درو شپېته یو دېرش.
بله السلام علیکم. یو ځوان چې تقریبا څلېرویشت کاله عمر لري د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د اشغې د کلي دی، د عبدالباري زوی دی او خپل نوم مشهور ده د اوس نوم شیرین دی او اصلي نوم یې په محمد نبیر سره مشهور په شیرین دی، اصلي نوم یې محمد نبیر دی. نو که چا ته پته یې کېږي چې ورک دی، که چا ته پته یې په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي. صفر اویا صفر اویا شپېته اته سوه دوه اتیا. وسلام.
زما یو کاکا زوی دی، دا دیارلس کاله کېږي چې شا د کندهار په ولایت د شاغا په سیمه کې مدرکه شوی دی. او هر چا ته چې د احسان الله په هکله معلومات وي نو ماته دې زنګ ووهي. او د احسان الله فارنم چې دی عبدالکریم دی، مشهوره به ملا عبدالمد خون سر دی، پلار یې هم په یو لاس ګډ دی. که دی زما غږ اوري یا هم د دې کوم نږدې ملګري زما غږ اوري نو ماته چې په دغه شمېره زنګ ووهي، صفر اووه سوه درې نهه سوه پنځه نوي درې سوه یو ویشت. شمېره یې ځل بیا وایم، صفر اووه صفر درې نهه پنځه دوه پنځه درې یو دوه یو. السلام علیکم.
زما د خاله زوی دی، د دیارلس څوارلس کاله کېږي ورک دی، د جمعه خان په نامه، د چرشنو د غوچک د سینې، د عبدالحجیب اکا زوی او نیکه نومیې ګلوار اکا دی. هر سړی معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس. یو ځل بیا شمېره وړاندې کوم، صفر اووه صفر اته پنځه څلوېښت یو شپېته پنځلس. تاسو ډېره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو واري بیا وایم، صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې لپاره د موږ د ورکو شو عزیزانو او دوستان خبرونه هم دومره. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.